د کابل د نړیوال هوایی ډګر له لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې تر دې دمه 1,01,000 کسان له کابله ایستلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله دې هلته له تلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بي پیلوټ الوتکې برید شوی. د امریکا پاوځ په یو بیان کې ویلي چې دا کس وژل شوی خو د دې مشکوک کس هویت یې تر اوسه نه دی افشا کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو صدر اعظم نفتالي بنت ته ویلي دي چې واشنگټن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. عراق په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران، د اردن پاچا او د دو سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څو نورو هیوادونو استازي برخه واخلي. او یو نوې څیړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا ویروس د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی.
له احمد تکل مننه چې لند خبرونه در واورول. د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روغتیایی چارواکي وایي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
هغه قراردادیان چې دې روغتون ته غذایی مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی شوی.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خواته لاړ.
دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې ده.
د نشې موادو په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشې مواد څه شي دي، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات شي د نشې موادو څخه راځي، د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې هیڅ معقول عذر مې نه درلود، له بې پروايي څخه په نشو اخته سو.
خو دغه تربرو مثلا او د قوم او قریب او بد ملګرو نه غوښتل چې موږ د ژوند خشي یا مثلا د په سبا په منګا باندې یو حاکمیت وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکبر ډارونکې आवाज اوري. دا چې دا ډارونکې आवाज د څه شو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
نو څو وایم ساس ترګه جاړي خو زما زړه جاړي.
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې کبه ژوند دی. خدایا ته دې به وسی مور دعا کړم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دي او نشي کولای چې د اړتیا وړ شمیر معتادین بستري کړي. د دې مرکزونو ځینې چارواکي وایي هغه شرکتونه چې په خوا به یې ډیر روغتیایي مرکزونه ته خوراکي مواد رسول، اوس یې د پیسو د نور کولو لډاره د خوراکي موادو رسولو بهیر ټکنی کړی او په ځینو مرکزونو کې یې بیخي په ټپه درولی دی. لبوري خو د دې مرکزونو د مسؤلینو په وینا په دې ورستیو ورځو کې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادین لږ لیدل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو په لاس د افغانستان د ډیری ولایتونو لنیولو سره سم اوس په عمومي ځایونو کې لږ معتادین لیدل کیږي، خو ډیری معتادین له خلکو پټ نشي مواد پیدا کوي او د پخوا په شان خپل نشي کوي. د نیمروز د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل خلیل کاظمي وایي که څه هم په ښار کې لږ محتاجین تر سترګو کیږي، خو دوی په خپلو مرکزونو کې د ماشومو، نارینهو او ښځینه محتاجینو درملنه له سره پیل کړې ده.
زموږ روغتونونه د مشورو ورکولو برخه او د متحدینو د درملنې روغتونونه د پخوا په شان فعاله دي. البته دا بدلون راغلی دی چې بې سرپناه متحدین لږ شوي، خو اداري او مالي ستونزې لرو.
که څه هم له 2018 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې په سلو کې اتیا کمې سوي، خو له افغانستان څخه د ډېری مرستندویې او خیریه ټولنې له وتلو سره سم دا اندېښنې پیدا سوي چې دا مالي مرستې به یو مخ بندې سي. د فراه ولایت د محتاجینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز مسؤول نصیر احمد هیبت ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ دوی میاشتې کېږي چې دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له مالي پلوه له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
زموږ اوسنۍ ستونزې دا دي چې غذایي مواد نه لرو، ځکه چې بانکونه تړلې دي، پیسې نشته او زموږ کارکوونکو ته د دوو میاشتو ماشونه نه دي رسېدلي، چې دا زموږ د کار په لاره کې یو لوی خنډ دی. زموږ هغه ناروغان چې درملنې ته ډېره اړتیا لري او د زهر ایستلو په پړاو کې دي، درملنه یې په عادي ډول کېږي.
د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست معلوماتو له مخې د یو معتاد درملنه 15 ورځې وخت نیسي او 6000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې تر اتیا ډېر مرکزونه فعالیت لري او تقریبا د 30,000 محتاجینو درملنه کوي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست نشي موادو غوښتنې کمولو پروګرام امیر زمری حسین وایي هغه شرکتونه چې له موږ سره د خوراکي موادو په برخه کې قرارداد لري د خپلو پیسو ترلاسه کولو په اړه اندېښنه لري. له همدې امله یې د محتاجینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د خوراکي موادو لیږل ځنډولی دي.
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي. له همدې امله زموږ روغتون چې څومره ځای لري په هغه اندازه ناروغان نسي بستر کولی. وجه یې د همدې غذایي موادو نشتوالی دی، بله ستونزه نه لرو. کارکوونکي مو خپلو وظیفو ته حاضر دي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په نړۍ او افغانستان کې محتاجین په چټکۍ سره ډیریږي. د طالبانو مقام په دې اړه په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې له نشي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام پورې تړلی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې چارواکي وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د محتاجینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
آیا پوهیدل است چې یو موتاد تر نشي پریښودلو وروسته په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار څنګه بیرته ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه به د ډاکټرې زحل هاشمی خبرې واورو.
اول خو دوی باید خپله قاطع تصمیم ولري چې یو موتاد احتیاط ترک کړي. دوی چې کله احتیاط ترک کوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعې هم دوی ومني، بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې موتاد و، بیرته دا ښایسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي او کوم دوستان کوم ملګري چې پخوانی وو دوی د احتیاط سبب سوی هغه نه باید لري پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید موږ مواد واخلو هغه ځایونو نه باید لري سي. اول مصروف ساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د ځوانانو په تیره بیا محصلینو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی په نشو اخته سي. د پوهنتون ځینې استادان وایي چې د افغانستان په تحصیلي نصاب کې نشې موادو او د نشې موادو زیانونو ته دومره پام نه دی سوی. د همدې ناخبرۍ له امله محصلین د درسي او اجتماعي فشار څخه د خلاصون لپاره نشو ته مخه کوي او معتاد کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي او پوهنتونونو کې د تفریحي ځایونو نشتوالی د محصلینو د احتیاط ستر لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې څوک ځوان شي
نو په وجود کې ذهني او جسمي بدلونونه راځي. دوی د ژوند د چارو او اړتیاو لپاره د خپلو همزولو او مشرانو مشورو ته اړتیا لري. خو په افغانستان په تېره بیا تعلیمي چاپیریال کې د علمي مشورو ورکولو اسانتیاوې نشته. د پوهنتون د ځینو استادانو په وینا د دې ستونزو له جملې څخه یوه یې هم د نشه موادو زیانونه او احتیاط دی. دا ستونزه که څه هم ډیره لویه ده، خو بیا هم د افغانستان په تحصیلي نصاب کې چندان پام نه دی ورته شوی. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون استاد عبدالعزیز تمدیار وایي چې کورنۍ خپل اولادونه چندان نه څاري او د پوهنتونونو استادان هم د احتیاط مسئلې ته دومره پام نه کوي.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کی او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړسي ځکه نه پیږي چې موتات کېدل د ژوند تباکي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو ضعف د نظارت. استادان دې موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او موتات کېدل ته، او د دې هغه ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي.
د معتادینو د درملنې څېړنې ښیي چې د افغانستان ډیری معتادین ځوانان دي، او په دې ځوانانو کې یوه لویه برخه یې د پوهنتونونو محصلین او یا داسې ځوانان دي چې د یو مسلک او علمي تخصص خاوندان دي. ځینو محصلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي، او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ناخبرۍ له وجې ځوانان فکر کوي چې نشه یي ګولۍ ذهن آراموي او د درس او ټولنیزو ستونزو له امله به یې له ذهني فشار څخه وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د ځوانانو لپاره د تفریحي ځایونو او تجربو شریکولو اسانتیاوې نشته. له همدې امله ځوانان په ناخبرۍ کې د نشو په دام کې نښلي.
پوهنتونونه په معیاري ډول نه دي جوړ شوي، بلکې کرایي کورونه ورته نیول شوي دي. داسې ځایونه لري چې هلته دې ځوانان تفریح وکړي، ورزش دې وکړي او خپل نظریات دې سره شریک کړي. د پوهنتونونو فضا اکثره تړلې او ستړي کوونکې ده. بس په بند ځای کې درس ووایه او ځه. په همدې ډول محصلین په نشو اخته کیږي.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې بازارونو ته د نویو نشه یي موادو د راوړلو له امله په نړۍ کې معتادین ډیر شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او نشه یي ګولیو له جوړولو سره سم ډیری معتاد ځوانان د همدې دوو کیمیاوي نشه یي موادو په دام کې نښتي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د یوې کورنۍ غړي هغه مهال په نشو ناخته کیږي چې مشر یې له خپلو کشرانو سره ښې اړیکې ولري او په کور کې دننه او بهر یې وڅاري. دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي او د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کول د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدي په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشو څخه د ځان ساتنې په برخه کې د کورنۍ د مشر مسؤلیتونه څه دي؟
د کور مشر یو کور دپاره د دیګ د سرپوش حیثیت لري، نو څرنګه چې د کور سرپوش محکم وي نو دغه په دې کې چې هر شی وي د هغې د خرابېدلو چانس ډېر زیات کم وي. که چېرته سرپوخ ونه لري نو هغه دې کې چې هر شی خامخا ورسره خرابېږي. کور مشر د خپل د اولادونو په ساتنه کې ډېر زیات اهمیت لري. لکه زه خپل درته وایم چې زه همیشه خپل په کور کې د خپل بچیانو ته د نشه یي موادو په باره کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشه یي مواد څه شی دي، د هغوی د اضرارو په باره کې، د هغوی د زیانونو په باره کې، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشه یي موادو څخه راځي، د دې په باره کې ورته معلومات ورکوم. او بل زه خپل بچو ته همیشه د معتادینو د ژوند یو رښتینی او اساسي تصویر ورته ښایم. دوی کله کله ځان سره بوزم پولیسو ته یا په هغه ځین کې چې معتادین را جمع کیږي، د دوی د ژوند مشکلات ورته ښایم. بچیانو ته وګوره، د دوی کالي کوم سي دي، د دوی د سر وزه څنګه ده، د دوی د ویښتان وزه څنګه ده، حتی دوی ته په هفتو هفتو خوراکي مواد نه رسیږي، د یخنۍ او ګرمۍ مشکلات تاسو ګوري، نو زوی تاسو کوشش کوئ تاسو نشو ته مخه نه کوي تر څو دغسې چې دا معتادین تاسو ویني په همدغه سرنوشت تاسو حقته نه شي. بل دا دی چې د دوی د ملګرو په باره کې د دوی د چا سره ناسته پاسته کوي، په کوڅه کې، په بازار کې، په مکتب کې، زه د دوی د ملګرو نه باخبره یم.
څنګه کېدای شي چې د کورنۍ مشر په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه احتیاط د موضوع څخه باید با خبره وسی، د دوی د نشو څخه د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي، همیشه د خپل بچو سره په تفاهم کې وسی، همیشه د خپل بچو ملاتړ وکړي، که هغه د اقتصادي لحاظ وي، که هغه د مانوي لحاظ وي، که هغه د اخلاقي لحاظ وي، همدارنګه د خپل بچو سره باید ښې اړیکې وساتي، دوستانه اړیکې وساتي. په هغه کورنۍ کې چې ستونزې ډېرې وي، مشکلات وي، جنګ و جدل وي، نو بچي خامخا د کور څخه مایوسه کیږي او بیرون داسې یو لاره ځان ته پیدا کوي چې د دوی په ذهن کې حل لاروي، خو په حقیقت کې هغه ډېره خرابه لاروي او د دوی ژوند ورسره تباه کیږي. په کور کې باید مشران یو خاص مقررات او اصول باید وضع کړي چې هر څوک په هغه اصول او قانون په چوکاټ کې په ښه طریقه باندې خپل ژوند مخته یوسي. همدارنګه باید د کورنۍ مشران د خپل د کورنۍ غړو لپاره باید یو الګو وي، تر څو ماشومان یا اولادونه خپل مشرانو ته وګوري، که هغوی په ښه طریقه او په ښه لار روان وي، نو دوی به هم همدغه لاره تعقیب کړي. د کورنۍ مشران باید دې ته متوجه وي که چیرته د کورنۍ په غړو کې کومه رواني ستونزه موجوده وي، باید عاجل د مشاورت مرکزونو ته یا معتادینو د تداوي کلینیکونو ته لاړ شي او د دې دغه ستونزې حل کړي. او همدارنګه باید هغه ماشومان یا هغه الکان چې د کوره بیرون ته وځي، باید دوی ته هم ډېره زیاته پاملرنه وکړي چې بیرون د داسې خلکو سره ناسته پاسته ونه شي چې خدای نخواسته دوی هم په نشو باندې اخته شي.
د کورنۍ مشر باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي؟ ښځې، نارینه، ځوانان، ماشومان او کزاړه.
په مجموع کې باید د کور مشر دغه ټول طبقه خلکو ته ډېر زیاته توجه ورکړي، بالخصوص بیا په دې کې ځوانان یا هغه الکان یا جنکیان چې عموما د کور نه بهر ته وځي، ځکه دوی اکثره بیرون د داسې خلکو سره مخامخ کیږي چې خدای نخواسته دوی بیا نشو او نشي موادو ته راکش کول کیږي، نو دوی ته ډېره زیاته باید توجه کړي. په دویم قدم کې د کورنۍ هغه غړو ته باید ډېره توجه وشي چې هغوی رواني مشکلات لري، ځکه دوی په ذهني او جسمي ډول باندې نشو ته ډېر زیات مساعد دي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا د معتادینو کره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید د کور مشر څه وکړي؟
مشران باید کشران کنټرول کړي، بیرون ته وځي، رانه وځي، چا سره ناسته کوي، چا سره پاسته کوي، د دوی کړنې قوي نظارت لاندې ونیول شي. همدارنګه باید د کور مشر د کشرانو د ملګري په انتخاب کې هم باید دخیل وي تر څو د نشو څخه پاک ژوند ولري.
د کورنۍ ځینې مشران خپل د اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېز لري؟
د کورنۍ مشران د کورنۍ د کشرانو لپاره یو الګو وي. هر کار چې مشران کوي کشرانو ته داخخ کوي چې را دا کار به خوي، نو زه هم باید هم دا کار وکړم. که چیرته دوی په کور کې نشه کوي، ماشومانو یا کشرانو ته دا کار خخ کوي، نو کشران هم دا غواړي چې دوی په نقش قدم باندې لاړ شي، د خپل پلار په شکل باندې یا د خپل د مشرانو په شکل باندې نشه یي موادو ته مخه وکړي.
کله کله د کور مشر ښځه وي، هغوی څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
که څه هم دا حالت د ښځو لپاره یو څه سخت دی، په کور کې ښځې اکثره مهرباني وي، خو د مهربانۍ تر څنګ باید جدیت هم باید ولري تر څو خپله کورنۍ د نشه یي موادو د استعمال څخه وساتي. بل دا دی چې ښځې ته پکار ده چې د هغه خلکو نه چې په نشه یي موادو په باره کې معلومات لري، د هغوی څخه نیکې مشورې واخلي تر څو هغه مشورې په خپل ژوند او په خپل کورنۍ کې عملي کړي او خپل اولادونه د نشه یي موادو څخه وساتي.
د کور مشر د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه د رواني مشاورینو سره په تماس کې وي، د هغوی د مشورو څخه استفاده وکړي. که چیرته د کور کوم غړی د نشه یي موادو ته مساعد وي، نو باید زر تر زره د دوی د نجات یا د دوی د ساتلو لپاره باید د کور مشر لاس په کار شي، دوی باندې هغه لارې قطع کړي. او که چیرته خدای نه خواسته په دې پوه شو چې یاره دغه کس په نشه اخته شوی دی، نو زر تر زره دي د معتادینو کلینیک ته یوړل شي تر څو تداوي شي. او بل دا چې همیشه باید د دې کورنۍ سره په تماس کې وي چې هغوی خپل کورنۍ خپل ټولنه د معتادینو څخه څنګه په کامیاب شکل باندې ساتلې ده او تر څو هغه تجربه خپل کور ته هم راوړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پوښ پریږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو وسکلن بشیر دی وشتمنی او مخوري کورنۍ غړی دی. دای چې اوس نشول په خو غرزولای وای چې هیڅ معقول وزر نه لري، مستی او بے پروايي په نشو اخته کړی دی. دا چې نشو بشیر نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی په دې اړه راته کې څه کړی ده؟
د اول صنف نه تر نهم صنف پورې اول نمره ومه،
بعد له هغې زه لاړم ترکیه ته. ترکیه نه چې زه کله بېرته راغلم دلته بد اعمالو ملګرو سره یو ځای شوم. زما دغه لاره هغه لاره بدې لارې ته تبدیله شوه. ما له چرسو نه شروع وکړه، دوه کاله مې چرس وهل. بعد له هغې ما بیا ګولۍ یو رقم په نوم د ترمادولو ګولۍ دي دغه مې شروع کړې. بیا مې دوه درې کاله ورسره دغه وخوړلې. بیا مې بعد له هغې تریاک شروع کړه. د تریاکو نه مې بعد ورپسې شیشه شروع کړه. شیشې نه بعد مې بیا ورپسې هیروین شروع کړه. تقریبا پنځه شپږ کاله به ما نشه کړې. په قوم کې مونږ فضل د خدای د اثر وو او په خلکو کې هم خلک لرو. په پیسو کې هم مثلا په ژوند زندگی کې هم اقتصاد نه هم ښه وو که نه، خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم و قارب او بدو ملګرو نه غوښتل چې یعنې د ده ژوند ښه شي یا مثلا دا په سبا په مونږ باندې یو حاکمیت وکړي. دا اوس په دې پروانسی کې دو دوکانه لرو، ښه موټر، ښه زندگی خدای را کړې ده. مستۍ نه ما کړې ده، په دې به دا مستۍ نه ما کړې ده که نه چې ما هغه خپل پیسو ته خپل کاروبار ته اهمیت ورنه کړ، هغه بدو ملګرو او دغه نشې ته ما اهمیت ورکړه. که نشه به نه وم نو ځای په ځای به پروت وم، نه به مې خبرې کولی چې ښه خبره به هم راباندې بده لګېدله. نو هغه کوم اعتبار چې زما په کور کې و هغه مې هم د لاسه ورکړه، کوم عزت او ابرو چې زما و هغه مې هم ورکړه، کوم ښه ملګري کوم قوم و خویش اقارب چې ما سره ول هغه مې هم د لاسه لاړل. نو ما خپل کاروبار صحیح نه شو کولی. ما به دا خپلې پیسې هر څه پورې په نیشو ورکولې. دوی هم پوه شول چې هلک نشه یې شوی ده او راځئ دینه دا بیرته د خپل کاروبار واخله. نو ما نه چې کاروبار واخیسته نو زه بی اعتباره شوم. څو پیرې ما ورته وویلې چې نه دا کار پرېږدم، بیا دغه اعتبار ما ته لاسته راکړي نه وای تر څو تر هغه پورې چې ته شفخانې ته لاړ نه شي ځان تداوي نه کړې، تر یو کال پورې موږ ته ته خپل حاصلات بیرته حاصل نه کړې، ته اعتبار لاسته نه شي راوړلی. وورونه یو، بیا زما پلار جیک شو بله ښځه وکړه زما په دې مور که نه. نو بیا دې مور مې ویلې که نه ماته کله کله کیسه کوله چې زویه زه د هغې په درد نه یم، خو زه ستا په درد به ډېر دردېږم چې ته نشه کوې. ډېر راته ځورېږي او ډېر راته کړېږي چې نه مه کوه زویه، سبا د حق اد ووځي. اوس زه ژوندی یم، پلار دې ژوندی ده. اوس به دې یو څه غمه مونږ کوو، خو چې مونږ لاړو بیا به دې نورونه غم کوي. بیا به در په دره ګرځي چېرته خاورو په سر به یې، بچي به دې په یو طرف وي، ښځه به دې په بل طرف وي، خپله به چېرته بس په ډېرانو ګرځي او پلاستیکونه به ټوله یې. یعنې په واقعیت هم والا ما سا کړې ده چې دا کار ما کړی ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د بشیر په نوم یو معتاد هیڅ معقول عذر نه درلود، له بې پروایۍ څخه په نشو اخته شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویدی وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي راپورته کیږي. دا چې دا ډارونکی غږ د څه شي و او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چی سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تو رش پیدا، سو خوب دم نپریدی، تو نشه دیرا خراب اکڑا، سوم رخوی دشو او تا راویخ کنم
ای دم مرگ پو خوبی دشه خوبون از مک طولو خراب شد پاسا چه زانونو باسو
هم بلا رغلا چه زانونو باسو
سیر رغای سیر که زانونو نباسو اوریمو
رشه سیر رغای رفای نبینم
که دش بی پتیاره که چه نبینه خوگونه خوبا دی کار کبی تو ده سیل آواز ناوره
یه جانت گلا دید دارانی سیل ملش دارانوی دشا ده خوب کرده ده کمبونشی آواز بوده آوری دلیوی
پا تا چه وصلا دانونه لخواده او باسو او گره او بو وار پو وار پسی دیدیگی
تلار شا زمال لاسا نکیگی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس راکا حالا جر شا
مگه می در کهوال چه زل زای نشم وزیده لی خوب رازی زوره و
پخی که دیام نشم برای که نو رلی می حالا جرش لاس را که والکا
تو آمی در نوال چه نشم تنائی بیقی می سترگی نرانیگی
که چه دسی ده نوزو لادم دخدای پا ما
وی آخونیش بیاسیل راگه وار 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 جانت گوار تتشوه یارا آلاغ را اوبوی را لاز را گوار رای آر آر آر
خزی وا خزی تا در تلویزیون آواز چکا تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه در دادی در تلویزیون آواز چکا وما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلو نراغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی ده یادوانه بار ده چی ده زانی تاوانونو پلار که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چی پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پیسا با کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما ما ول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای سی چی د مرګ ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورزم
خدای ستا خواهر تا پا واس پوره دی خدای تا خوز مجل وطن سم ده نشه تغل طول که خدای آغا خلق هم را که چه دا غم لرلی نشه ای بلاوی کری او یای جوڑوی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان